افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې مو زنه ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري.
په اوسنی وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات ترلاسه لاندې دي.
ولسمشر غني دغه څرګندونې نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. د مخکنیو ویناو په نسبت د ولسمشر دغه وینا توپیر درلود.
لهجه تر پخوا ډیره نرمه وه، ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده و.
د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او ښارګوټو د طالبانو د حملو په ترڅ کې د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي پر میدان ښار د طالبانو د حملې خبر ورکوي.
دغه جګړه ډیره شدیده وه، ملکي خلکو ته مرګوب نه هم اړولې ده.
د بلخ چارواکي بیا وایي چې پر مزار شریف د طالبانو پراخې حملې په شاته مول شوي او ورته درنه مرګ ژوبل اړول شوي. په هغه سیمو کې چې طالبانو اوس یا مخکې ویلې یوه مهمه پوښتنه رابرسېره کیږي او هغه دا چې خلکو ته به لومړني مهم خدمتونه څه ډول رسول کیږي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد:
موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي. ټول تشکیلات چې کوم د حکومتدارۍ دي هغه بیرته بللې دي، هغه بیرته خپل کار کوي.
دا به هم واورئ چې د امریکایي هغو درې زره ځواکونو لومړۍ ډله سرتیري کابل ته رسېدلي چې له دې هېواده به په مسون ډول د امریکا د سفارت د کارکوونکو او نورو امریکایي اتباعو په ایستلو کې مرسته کوي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړي.
سلام. قطر پر طالبانو غا کړی چې اوربند وکړي. عطا محمد نور وایي چې په مزار شریف ښار د طالبانو حمله شندې کړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې درې وسلوال وژلې دي. بشپړ خبرونه. قطر له طالبانو غوښتي دي چې اوربند وکړي. رویټرز خبری آژانس په یو مختصر راپور کې چې شیبه مخکې خپور شو وایي چې قطر نن په دوحه کې په یو غونډه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي او خپل یرغلیز عملیات بند کړي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدای شئ. او اوس هم نور خبرونه. په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې قومندان جنرال عطا محمد نور وایي چې پر مزار شریف ښار د طالبانو نننۍ حمله شندې کړې دي. ښاغلي نور خبریالانو ته ویل چې طالبان د ښار تر لویدیځې دروازې رسېدلي و خو له درنو تلفاتو وروسته له دې سیمو وایستل شول.
دښمن پر امنیتي کمربند برید کړی و خو د وسلوالو ځواکونو، مجاهدینو او پاسونوالو د میړانې په نتیجه کې دا سیمه تصفیه شوې.
له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی پر مزار شریف ښار له څلورو خواوو حمله کړې دي. جنرال عطا محمد نور پرون جمعه له مارشال عبدالرشید دوستم سره په ګډه غونډه کې په شمال کې د طالبانو د مخالف جبهې د مشر او مارشال دوستم د پوځي کمیسیون د سلاکار او نظر په توګه اعلان شول. په همدې حال کې طالبانو نن د دوو نورو ولایتونو کونار او پکتیکا مرکزونه هم ونیول. حکومتي چارواکو تر دې دمه د اسدآباد او خرنې د سقوط په اړه څه نه دی ویلي، خو سیمه ایزو سرچینو او په ولسي جرګه کې د دې ولایتونو استازو تایید کړي چې درې وړه ښارونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. اوس له پلازمینې کابل وروسته په لویو ښارونو کې جلال آباد، مزار شریف او خوست پاتې دي چې لا هم دولت پکې واکمن دی. بلخوا د میدان وردګ ول مرکز میدان خرڅ خد طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د دنرانو نخټو راپورونه را رسیدلي. چارواکو د دې نخټو په اړه څه نه دی ویلي خو د میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویل چې په نننۍ جګړه کې ملکی وګړي هم زیانمن شوي دي.
دغه جګړه د ولایت مقام سیاتي عامه شورا ولایتي همدغه سیمو کې وا ملکی خلکو ته مرګوب نه هم اړولې ده. همدارنګ ځاني زیان لري، کورونه وران سوي دي، عامه شتمنۍ جګړه شدیده وه.
میدان ښار د کابل لویدیځه دروازه بلل کیږي او که سقوط وکړي نو له خرنې وروسته به په پلازمینه کابل باندې ګواښونه نور هم زیات شي. لسګونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د پراګ اوسیدونکي حفیظ ادریس د دې مظاهرې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانان او چکان خپل هغه شکایت او خپل هغه نفرت د پاکستان سفارت په مخ کې د دوی د استقلال په ورځ څرګند کړ، او په دې طریقه موږ په چکان او په اروپا باندې غږ کوو چې پاکستان یو تروریستي مملکت ده او دا باید تحریم شي.
د چک جمهوریت د ولسی جرګې مرستیال ټوکیو او کامورا چې په دې لاریون کې ګډون کړی و پر پاکستان غږ وکړ چې د طالبانو له ملاتړ خلاص واخلي او پریږدي چې افغانان خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو درې تنه وسلوال نن په ناامنه بلوچستان ایالت کې په یو نښته کې ووژل. د پاکستان پوځ په یو مختصر بیان کې ویلي دواړو خواوو ترمنځ نښته وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو د لورلایي ولسوالۍ شاریک سیمې ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر موټر برید وکړ. د پوځ بیان زیاتوي چې په دې نښته کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو بلوچ بلتون پالو مخکې خبرداری ورکړی و چې د اګست د 14مې د پاکستان د خپلواکۍ کې د ورځې په مناسبت به حمله وکړي. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاهی پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یو په لایبیریا او یو په رومانډیا کې ډیر دي، بندیزونه لګول شوي. د دې اقدام په اساس د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. او د امریکا په څو ایالتونو کې د روغتونونو چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغي داخته کسانو د علاج لپاره کافي بسترونه نه لري. د الاباما ایالت والی کای ایوی پرون جمعه وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې د امریکا د جنوبي ایالت روغتیایي چارواکو د کووید 19 د ناروغانو د مواردو د زیاتېدو خبر ورکړ. ښاغلی ایوی وویل د بیړنۍ حالت د اعلان هدف دا دی چې د روغتیایي خدماتو د مسؤلانو د فعالیت چارې اسانه شي. په اورېګان ایالت کې هم چې سیمه ایز حکومت له روغتونونو او روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره د ملي ګارد د 1.5 سرتیرو د استولو پلان اعلان کړی، روغتونونو د ناروغانو په منلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د هوایی په ګډون د امریکا په یو شمیر نورو ایالتونو کې هم په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه یا ویشت، هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه شل، کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 140 ټیټه 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 25، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي. هلته د تلند او برېښنا وړاندوینه سبې 42 ټیټه 28.
د ازادي رادیو خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري، او په دې برخه کې جدي اقدامات کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې وکړې او وی ویل هڅه کوي په هیواد کې د بې ثباتۍ د لا پراختیا مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په وروستیو څه باندې وونه کې نږدې 40 ولایتونو مرکزونه نیولي. د ولسمشر غنی د څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو د طالبانو د ولکې په پراخېدو سره افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام ورته لومړیتوب لري، او په دې برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ویلي چې روان دي چې د بې ثباتۍ لا پراختیا د تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوی وشي.
در حالی که میدانم که از حال و آینده ایتان نگران است؟
په داسې حال کې چې پوهیږم چې د حال او راتلونکي په اړه اندېښمن یاست، تاسو ته ډاډ درکوم چې د جمهور رئیس په توګه مو زما هڅه پر دې ده چې د بې ثباتۍ له لا پراختیا، تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوی وکړم. د یو تاریخي رسالت له مخې هڅه کوم چې د افغانستان پر خلکو په تپل شوي جګړه کې تر دې زیات بې ګناه خلک ونه وشل شي، عام تاسیسات ورانه شي او بې ثباتۍ دوام پیدا نه کړي.
خاغلی غنی دغه شان وویل چې د یوې مناسبې حل لارې لپاره له ګڼو سیاسي رهبرانو، مشرانو، نړیوالو همکارانو سره سلا مشورې پیل کړي چې ډېر ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. د افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو تر څنګ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د کشالۍ د حل لپاره خبرې هم روانې دي. افغان حکومت او زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یوه طرحه وسپاري. له دې وړاندې ښاغلي خلیلزاد د افغانستان لپاره د تورکا پلس ناست له سره په دې اړه خبرې کړي او یو اعلامې هم خبره کړې وه چې د افغانستان د اوسني بحران پر حل کېدو پکې ټینګار شوی وو. په دې اعلامیې کې د قطر په قربتوب د امریکا، چین، برېټانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو نظرونه هم اخیستل شوي او د افغانستان د کشالۍ دواړو خواوو ته وړاندې شوي دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت طالبان ته د قدرت د شریکېدو طرحه د تاوتریخوالي د کمېدو په شرط وړاندې کړې ده. نوموړی وایي په دې طرحه کې د سیاسي ګډون او تر څنګ یې په یوې سیاسي هوکړې هم خبرې شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو شاوخوا د 13 ولایتونو مرکزونه نیولي او د یو شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو یې هم جګړه روانه ده.
دغه راز قطر نن وویل چې له طالبانو یې غوښتي چې اور بند وکړي او په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. دا خبره رویترز خبری آژانس کړې ده او ویلي چې په دوحه کې نن د قطري چارواکو او د طالبانو ترمنځ غونډه کې دغه غوښتنه له طالبانو شوې ده. دوحه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د څو غونډو کور بناوه. د ولسی جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی چې د نن مخکې د ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې خپرونه کې چې د بحث موضوع هم د افغانستان روان امنیتي وضعیت و زموږ میلمنه و، د ولسمشر د نننی پیغام اوریدلی و په اړه داسې نظر ورکوي.
زما په هم په دې پیغام کې نوې او تازه خبر همدغه و چې موږ لږ نور هم باید انتظار وکړو، ځکه چې ولسمشر ویل چې لا سلا او مشوره کوي، مګر لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه، ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وو، مګر نن لهجه یې کاملا متفاوته وه. او دغه په دې معنا باندې وه چې یعنی ولسمشر ته هر تصمیم نیول کېږي چمتو دی چې هغه تصمیم ومني.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی و چې د ولسمشر اشرف غنی د نننی لنډ پیغام په اړه خپل نظر سره شریکو. نن مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پکتیکا مرکز خارنه هم د طالبانو لاست لویدلې. د غراز د کونړ مرکز اسادآباد هم لومړی به د خرنی د سقوط په اړه له خپل خبریال واورو چې په څه ډول خرنه سقوط شوه. زموږ تخنیکي همکار شریک وی چې له خپل خبريال سره مالي کې پرې شوې دي، خو لاړ بشو د کونړ مرکز اسادآباد ته. اسادآباد نن سقوط وکړ. د غراز د کونړ چارواکي هم د ننګرهار پر لور خوځیدلی او مخکې البته او نور به له خپل خبريال واورو چې اسادآباد په څه ډول د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید.
د اسادآباد د نیولو پر مهال هیڅ جګړن د شوی هیڅ ډز نه دی شوی. کېدې شي چې څه جوړ جاړی شوی وي. د دین اوران دی د اسمار ولسوالۍ تیر شپه همدارنګ دانګام او شلتن تخلیه شوی وي، هغه طالبانو نیولې وي. د حکومت لمړنی خط چې وو د جنگ هغه شیګل تر راغلی وو، هلته دوی ځای شوي وو افغان ځواکونه. خو نن ماسپخین درې بجې د ولایت د مقام نه، قومندانۍ نه، ملي امنیت نه، د ولایت رهبری راووتله او د ننګرهار په طرف باندې حرکت وکړ. د هغې څخه وروسته وسلوال طالبان چې پرنجرو کې سپارو وو، پولیسو او د اردو پرنجرو کې سپارو، هغه د اسادآباد مرکزي چوک، د شهیدان چوک ته راورسېدل او بیا قومندانۍ او ولایت او ملي امنیت طرف ته لاړل. د دین وړاندې یو شمیر خلک چې د خلار امسته شوی او د دین په استفادي کومندانې یو ولایت تنوتی او سچوري وک او جګړنه د شبیل ته وکاله چې طالبان ان وتل او څو د یو کړی امکان دا لري چې دا د خوشاله وي د زیوی
د کونل د مرکز اسداباد سقوط په اړه مو واورید لا اوس به د پکتیکا د مرکز خرنه د سقوط په اړه نور خپل خبري لا وورو خرنه په څه ډول د طالبانو لاسته ولوي دا آیا جګړه وشوه په خرنه کې میشتو ځواکونو کوم مقاومت وکړ کنه
ډېر زیاته مننه د افغانستان د شمیر نور ولایتونو په څیر د پکتیکا مرکز خرنه هم زیات مقاومت پرته وسلوال طالبانو ته خوشی شوې ده وسلوال طالبان د مرکز خرنه ښار ته داخل شوې دي او یو شمیر مهمه دولتي ادارې په خپل واقع خصې دي له هغه ځایه ډېر شمیر راپورونه معلومات او جزئیات له دې عمل نه دي شریک شوي چې مخابراتي شبکې په ستونزه کې دي او له چارواکو سره اړیکه نه روخ کیږي خو د پکتیکا په څنګلوري ولایت پکتیا کې بیا له تیر ماسپښین رئیس جګړه د مرکز اړوند د ګردیز اړوند تر رسیدلی و بیګاش په د پکتیا ولایت لسم ولسوالی د سیدکارم په نوم دغه هم سقوط شو افغان سرتیری له دغه ولسوالی خپل ګوندی احمد ابو ولسوالی ته راغلل چې دا بیا د پکتیا لسم ولسوالی بلل کیږي چې د وسلوال طالبانو پلاس سقوط کیږي نن ورځ بیا د ورځې تر لسو بجو پورې د پکتیا مرکز ګردیز کې د خلکو هغه چاري سوداګري ته چاري په عادي شکل روان وي خو د لسو بجو وروسته وضعیت یو نصفه تغییر شو خلک له خاره وتل هټي بند شوي خلکو ته لاله وړاندې ویل شي وو چې په ګردیز خار باندې بریټ کیږي څنګه چې د ګردیز خار ته نږدې ډز زیات شوي افغان سرتیری د ګردیز خار ته راغلل تندر قلو وردو چې د پکتیا په مرکز کې قرار لري دغه کلابند شو خپل افغان سرتیرو کې پی اف سرتیری چې ضربتي هم ورته ویل کیږي د دوی تر کنټرول لاندې ده خو د پکتیا ولایت مقام د پکتیا د افغان سرتیرو د جلب جذب کمانډاني د پکتیا معباس او همداشان یو شمیر نورې دولتي ادارې وسوال طالبان لاسته ورغلي وسوال طالبان مزګر درې بچې د ګردیسکار تنه نو وتلو پرته له زیات مقاومت د ګردیسکار ډېر زیاته برخه په واقع وخت اوس فقط تندر کوروردو شاو خاصمو کې لګ لګ جګړې لیدل کېږي نور د سخاص درنه جګړه نه ده پېښه شوې
مننه کور ودان ل پکتیکال مرکز خرنی به د بلخ ولایت مرکز تلر شو مزار شریف ته چې نن سهار له څولو ورو طالبانو په بریدونه کړی وو د بلخ چارواکي وایي چې دغه بریدونه په شاته مول شو یو طالبانو ته هم درنه مرګ جوړ لاوخته د بلخ د او به خید مزار شریف د روسي امنیتي وضعیت په اړه نور خبريالو وورو ولکه چې طالبانو دغه درنی حمله دغه شدید حمله په شاتم به ول شوې دي په دې اړه ورستي معلومات څه دي
په شما کې د افغانمتیز وکونه او د طالبانو پر ضد ولسی بسیج ځواکونو قومندان محمد نور ویل چې طالبانو نن ل غربي دروازې څخه د مزار شریف هڅه کوله چې پر مزار شریف حمله وکړي دوی له سهار رئیس د افغان امنیتي ځواکونو سره په دریو نواحیو کې چې هغه د امام بوکری سیمه ده تختپل سیمه په دهداده یو کې او همدارنګه د لنګرخانی سیمه په نهر شهی ولسوالۍ کې چې غربي دروازې ته سیر مساحه ده دلته له سهار رئیس تر مسؤلینه د دولتي ځواکونو همدارنګه د طالبانو او سوالو ترمنځ جګړه او نښته دوام درلود اته محمد نور وایي چې په دغه جګړه کې طالبانو ته درنه مجروب لا وخت او افغان ځواکونو د ام نه ویش تیارول لارې پر وسوال طالبانو درې هوایی حمله تر سره کړې دي تر دې مخه په طالب ویان زغلا مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي یو پیغام کې ادعا کړې و چې طالبانو له څلور لوريو په مزار شریف خار باندې حمله پیل کړې دي او دوی پرمختګ درلودلای دغه ادعا به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په بلخ ولایت کې رد شوی او د بلخ د امنیت قماندان ویان د عبدالشاه عادل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نننی حمله په ترڅ کې طالبانو ته تلفات او دقیقه شمیره 14 تنه یوازې په دهداري ولسوالۍ کې وژل شوی او په لنګرخانه چې د نهرشای ولسوالۍ مربوط کیږي د وایي بریټ تلفات او امر نه دی روښانه.
بله خور ودان له تاسو اقدر منوردون کو وامر دل چې په مزار شریف د طالبانو حمله په شاتم بول شوی او د افغان چارواکو په وینا طالبان ته هم درنه مرجوب لوخته د غراز د میدان وردګو ولایت په مرکز باندې هم نن طالبانو حمله کړې چې ملکی وګړو ته پکې مرجوب ل اوخته خو په دې اړه یوه لنډی خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د میدان وردګو ولایت مرکز هم نن د طالبان او د افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد او ملکانو ته هم مرجوب لوخت نور په دې رپورت کې وورو.
چارواکی وای د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار کې د طالبان او افغان سرتیرو ترمنځ نن سهار درنه جګړه سویده چې پر مهال ملکی خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسیدلې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرسیال شریف الله وتک نن ماپښین ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار مهال وسلوالو طالبانو په مرکز میدان شار کې د پاملوی په سیمو کې د افغان سرتیرو پر پوسټو بریټ کړی دي چې پر مهال ملکی خلکو ته هم ځانی او مالی زیانونه رسیدلې دي.
او دغه جګړه ډیره شدیده وه، واقعا خلکو ته سره ملکی خلکو ته مرجوب نه هم اړولې دا ملکی کورونا مالی زیان او همدارنګ ځانی زیان لري. کورونا وران سی ویلې عامه شتمنې ورسره د طالبانو حکومت خوا به هم مرجوب لري. د څه دقیق معلومات نه لرم، ولې جګړه شدیده وه او دغه جګړه د ولایت مقام سیاحت عامې شورا ولایتي همدغو سیمو کې وه.
نموړی وای د مرجوب لپاره تر اوسه پوری دقیق معلومات ورسره نسته، خوای د جګړې پر مهال د ملکی خلکو درې کورونه په مرمۍ لګیدلې دي او ملکی کسانو ته هم پکښې کې مرجوب لاوشته ده. خو ته کوی په دغه سیمه کې د هوایي ځواکونو لوري بریدونه هم تر سره سوي دي. د میدان وردګو ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس محمد اسلام ازغرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې لسیمې تر دا مهال پوری د ته دوه ملکیان چټپیان دی راوړل سوي دي. نموړی وای د یادی جګړې پر مهال د دوی پر دفتر هم مرمۍ لګیدلې، خوای کوم چاته زیان نه دی رسیدلې. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پوری په دیاړه څه نه دی ویلي. بل خو بیا لسیمې راپورونه شي چې د یادی جګړې لامل د کابل کندهار ترمنځ لوی لار هم د څو ساتون لپاره تړلې و. راپورونه وای په سیمه کې اوس جګړه آرام ده، خو په مرکز میدان شار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوی او زیات شمیر خلکو خپل دوکانونه تړلې دي.
آزادی خبری مجله اوري.
په هغه سمو کې چې طالبانو اوس یا مخکنی ویلي و مهمه پښتنه چې را برسره کیږي دا چې خلکو ته لومړني مهم خدماتونه څه ډول رسول کیږي. زما همکار اجمل اند طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
تاسو یې د سولو خبرې ته ژمنې طالبان وایي، خو ګورو چې پر لپسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسي سیمې نیسي، دا دواړه خبرې تاسو سره خپل څنګه پخلا کوي؟ سوله که جګړه
زموږ دریز معلوم ده، د دریزم د سوله او د تفاهم دریزو ده. ولس میاست موږ د جګړه نه کوله، بعد د دې توافقنامه هم ځای و تاسو ټول هیوادوال شهیدان اوسه موږ جګړه دریز نه درلود. ولی تاسو ولید مکرر ډول باندې د کابل ادارې له خوا د جګړې خبرې کیږي او دا 13 ونې باندې بلاندې او دلیل ونې سوسه اشرف غنی د شپږو میاشتو لپاره د لوی عملیاتو او د کاری گزارونو اختار ورک. نو دا سه سره مقابل جهاد کې دا سه څوک سره مخ بیانو تری خبر د 16 د خبر د لار نسره ته بیا به جګړه پریکړه کی.
دا خارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې وخاره ده چې التبداسي خلک چې یا دولتي ادارو کې و یا خصوصي سازمانونو کې و یا د افرادو په توګه دوی به د تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړي، چا به د تاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه کړي، دغه خلکو سره چلند څه دی؟
اسلامي مراد درې جو استاد چې کله موږ ټول صحیح نه سو الته به طبيعي زمو مخالفین وي یا به زموږ سره د شل کاله جنگیدون کې خلک یا تبلیغات کوون کې هر نوم څه موږ ورکو. خو موږ به د زغم نه کار اخلو، زموږ پالیسي کې زغم ده او دا ټول به برداشت کوو ځکه افغانان دي، دې هیواد خلک دي، دې پر سره هیواد ته سول راسه موږ له هر څه نه تیر شوی او عمومي عفو شوی د عفو لاندې د ټول خلک معافیت نه برخمن دي.
خو مجاهد
مجاهد
صاحب داسې رپورټونه هم شته چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنگیالیو کورونه تلاشي کړی دي، ځینو خلکو پسې ګرځېدلی دي، ځینې خلک له کورونو نه ایستلی دي، حتی له ځینو ځایونو نه دا رپورټونه هم شته چې هلته وژنې شوي دي یا انتقام اخیستونکي بریدونه شوي دي. څه وایي په دې اړه؟
نو تر دې پورې دا خبرې ټول پروپاګاندا او تبلیغات دي. یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افرادو د خپلو دښمنانو د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې. هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولې یا د نیونې په حال کې یو. ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هیڅ چاته اجازه نشته چې چا پسې تعقیب وکړي یا څوک وپلټي یا چا سره برخورد بد وکړي یا څوک ووزني. دا خبره اکثره تبلیغات سوي دي موږ اورو.
یو بیره دا ده چې تاسو کېدای شي په خپلو جنگیالیو باندې کې داسې یو بشپړ واک او اختیار ونه ووسی، ځینې جنگیالي مو یا ځینې قمندانان مخبل سر اقدامات وکړي.
په پراخ توګه داسې څوک څه نسي کولای. که انفرادي شکل باندې داسې یو سي طبيعي ده، سب کې به مختلف خلک وي سو استفاده کوونکي یا خپل سری یا بې تجربې. خو موږ جدي مخه نیسو، موږ مکررن تاسو د مشرانو ویناوې اوري، اعلامیه اوري، او اوس لادام سي په ټولو ولایتونو کې ځانګړي کمیشنونه منځ راغلي چې دا تخته کوونکي چې هر څوک کې فرد وي که قمندان وي که ډله وي هغه تعقیب سي او مخه ونیول سي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن یو چې دا سبا نه واقع کیږي، ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا اتلس ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي. دغه ټول اتلس ولایتو کې اتلس پیښې هم نه لرو. نو بیا انسانانو طبیعي کمزوریانې به وي، ولې داسې په دومره لوړه کچه باندې په دومره لویو ولایتونو کې تر اوسه مخه نیول سي، وروسته به انشاءالله دا تسلط لا زیاتېږي، کنټرول به لا ډېری.
هغه خارونه چې تاسو نیولې دي دلته یو سیستم او جوړښت او خصوصي ادارې وي، دولتي ادارې وي، یو کار کوي. داسې نه ښکاري چې تاسو دې دومره چمتو اوسئ چې مثلا ښاروالۍ تم دستي دي ښاروالۍ مامورین واستوي، امنیتي قومندانۍ ته د امنیتي قومندانۍ خلک واستوي، فني ځایونو ته فني ځایونو خلک واستوي. څه کوي له دغه ادارو سره، دغه جوړښت سره خلک کېدای شي درنه خدمات وغواړي؟
بلې، اول خدای دې سي اوس ډېر زر دې سي خلک باید توقع نه کوي، ځکه موږ د جګړې په حال کې یو څو ورځې کېږي چې موږ د اسانی وینو چې تبدیلی شوی دي، یار څه تغیر شوی. او بلم ټول نه غوښتنه دا ده زموږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکونکي د دولت پر خپل وظایف تر راسي مخکې کار کاو. یعنی موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي. نو طبیعي خبره ده چې موږ ټول تشکیلات چې کوم دي حکومتداري دي هغه بیرته بلل دي، هغه به بیرته خپل کار کوي، او موږ به دغه صرف څارنه کوو او دا بهبود لپاره به کار.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد چې د طالبان تر ولکې لاندې د مهمو چارو په اړه د دې ډلې د دریز په باب نور معلومات را سره شریکول. د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله د امریکایي هغو درې زره ځواکونو لومړۍ ډله سرتیري چې له افغانستانه به د امریکایي ډیپلوماتانو او دغه راز د امریکایي وګړو د ایستلو مسؤلیت لري کابل ته رسېدلې. دغه ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ځای په ځای کېږي. د دې تر څنګ دغه راز برېټانیا هم کابل ته د په سلګونو سرتیرو د استولو اعلان کړی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د امریکایي ځواکونو یو ډله په داسې حال کې بیرته کابل ته راستنه شوې چې په افغانستان کې ناامنی په بیساري توګه زیاته شوې او د دې هیواد له نیمایي زیات ولایتونو د طالبانو لاسته ورغلي دي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکایي سرتیري تیر شپه کابل ته راغلي او سلګونه نور هم افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا شپږ سوه برېټانوي ځواکونه هم د هیواد ته راځي. په ظاهره د دې ځواکونو دنده له افغانستان څخه د امریکا او بریتانیا د سفارتونو د کارکونکو د دې هیوادونو د اتباعو او د هغو افغانانو د خوندي وترلو لپاره زمينه برابرول دي چې له امریکایي او بریتانوي ځواکونو سره یې کار کړی او دلته له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویل دي چې یو ډله سرتیري اوس په کابل کې دي ترڅو امریکایانو او د هغوی افغان همکارانو ته له دې هواده د خوندي وترو زمينه برابر کړي. تر دې وړاندې متحده ایالاتو اعلان کړی چې 3000 سرتیري افغانستان ته لیږي ترڅو په کابل کې د دې هواد د سفارت د کارکونکو او د هغو افغانانو وتلو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي چې له دوی سره کار کړي او د مهال له ګواښونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې جرمني هم ویلي چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر راکموي. کاناډا هم څرګنده کړې چې له کابل د خپل اتباعو او هغو افغانانو د خوندي استلو د امنیت د ټینګښت لپاره افغانستان ته سرتیري استوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. خو طالبانو ویلي چې افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو بیا راستنیدل په دې هیواد کې د اشغال د دوام په معنا ده.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي رادیو بل او وروستۍ خبري مجله پاتې ده. په څو شیبو کې زما همکار ستار فروغ مختوړي، زه نوریاس نوري، له تاسو اجازه غواړم.